احمد شبریم دا سازی رادو د شپږ بجې د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه اسرائیل د ایران دننه نن پوځي اهداف په نښه کړی دي په پلاسمینه تهران کې چاودنې اوریدل شوې دي عراق په خپل خاور کې ټولې الوتنې ځنډولې دي او په سوریه کې هم اسرائیلي الوتکو پوځي اهداف په نښه کړی دي وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکو چین اعلان کړی چې لر روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعارف نه اخلي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي د دفتر په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د درې واړو هیوادونو استازي په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي افغان عبدالیان لوبډلی د هند الف لوبډلی ته ماته ورکړه او پایلو به ته ورسیده د افغانستان الف لوبډلی تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلو کې خپل سیالي لوبډلی ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه لوبه افغان عبدالیان په توپخانه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان هند ته د 206 منډو هدف وټاکه د هند الف لوبډلی د هدف په تعقیب 106 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړي له لاسه ورکړل دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلو به توسي د جام پایلو به د یک شنبه پورس د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمن تر سره شي د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پروند د اوکراین په پلاسمینه کیف کې د استونګ په یو ودانه ولګیده د کیف ته پوځي ادارې مشر سیټي پاپکو وای چې د پلاسمینه د مرکز د لویدیز په یو ناحیه کې د دې ډرون د لګیدو له کبله لګیدلې اور د ودانې څو اپارتمانونو ته خپور شوی د دې بریټ په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته خو د شاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي د کیف شاروال بیتالی کلچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي دي چې اور د دې لوړې ودانې په وروستي پوړ کې ولګید له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ښخولي وو د سربیا ولسمشر وای چې په اروپای ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب او د هدف ته د رسیدو هڅې خورا مهمې دي الکساندر ووچچ دا څرګندونه پروند د اروپای کمیسون لمشه اور زلا فان دیر لین سره لکتنې ورسته وکړي شاغلی ووچچ په بلګراد کې لمرمن فان دیر لین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپای کمیسون مشه له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له اعلان سره دی ځان تر دې زیات برابر کړي سربیا له روسي سره نشتی اړیکې لري او پر اوکراین د يرغل کوله پر ماسکو د نړیوالو بندیزونو له عملي کولو څخه ډډه کړې ده خو ولسمشر ووچچ تیرونه د روسي په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون لپاره د ولسمشر پوتین غوښتنه رد کړې ده ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د بریټ پاړه تاسو جزئیات ترکو چین شمنه وخت چې افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي
چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي په ولې دغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي
د کندهار د شورندام د سناتی پارک د بریښنا ستوري
ما یو په نامه برتي د مخکله کجه کې چې هغه لا یو څو وایو څو مده مخ تدیر ساتاو اوس ټول شهر ته څلور ساعت پر شویر کې مشته دوه ساعت پر شویر
په اورسګان کې
دا غیر او نه نه شاب استقبال واسه نه 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 ما مو خطا کې رباط
د ترن کوټه ستوګن د کرکټ د معیاري لوقاله غشتنه کوي دوی وایي د کرکټ مینوال زیات دي او یو مناسب میدان هم د دې لپاره نه لري در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پیل کې به د ایران مسلې ته مخ کړو د ایران او سوریه په پلازمینو کې لوی چاودنې اوریدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل د توغندیو برید کړی وو. هغه وخت اسرائیل ویلی وو چې خپل غچ په اخلي. د ایران دولتي تلویزیون ویل چې د تهران شاوخوا څو سترې چاودنې اوریدل شوې دي. د تهران یو اوسیدونکي چې د نوم نه اخیستو په شرط خبرې کولې، اسوشیټډ پریس اژانس ویل چې لږ تر لږه وو چاودنې اوریدلې دي. د ایران دولتي تلویزیون د تهران شاوخوا د شپږو چاودنو خبر ورکړی دی، پرته له دې چې سیمه مشخص کړي. نیمه دولتي ایرانی رسنیو ویلي دي چې تهران ته چیرمه په کراچ شهر کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې په شیراز کې هم د چاودنو شخ اوریدل شوی دی. د اسرائیل دفاعي ځواکونو وویل چې د دوی پوځ دقیق بریدونه کوي. د اسرائیل پوځ په بیان کې وویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکل اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول په اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغه کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په څیر حق لري چې ځواب ورکړي. د اسرائیل دفاع وزیر تیر اونۍ دومره ویلی وو چې د د پوینا دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته ځان ورسوي درنه به به پریکړي. سی ان ان تلویزیون د سپین ماړي د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن په دې بریټ کې لاس نه لري. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دي په نقشه کړي. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس ویلي دي چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه سوي دي. تر اوسه د تلفاتو او اووشتو ورانیو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وی سرچینې بی بی سی ته وویل چې متحده ایالاتونه پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې متحده ایالاتونو مشارکت نه ده کړې. خو دې سرچینې ویلي دي چې واشنگتن وارلمخي د اسرائیل له بریده خبر شوی وو. بلورته عراق په خپل ټولو هوایي ډګرونو کې الوتنې وزندولې. د سوریه دولتي خبري اژانس بیا یا سنا بیا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سنا په پلازمینه دمشق او شاوخوا کې هم د چاودنو خبر ورکړي. اسرائیل لکلونو رئیس په سوریه کې له ایران سره تړلې اهداف په نقشه کوي. خو د پروسه شکل اکتوبر لومې را پدې خو چې حماس ټلې د اسرائیل دنه حمله وکړه، د سوریه په خاور کې د اسرائیل حمله زور اخیسته. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترهګر ډلې په توګه پیښنه. پر ایران د اسرائیل د بریټ پاړه مو کار ستاسو جزئیات تر لاسه کړل په خبرونه کې به وړاندې له تاسو سره شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د سوداګری په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له سازو سره د درې وړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز ته جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې لر روانه دسمبر میاشتې څخه به د هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شو یو هیوادول ډلې تر ټولو لږ پرمختللې دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولی، خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه محل ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې دغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید منتسب په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په صورت کې دا وګټور تمام شي.
لدې پریکړې یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د 15% زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او با صلاحیت دولت شتون ولري چې په بینالمللي محافلو کې کچېرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا ښودلې دي چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي لکه په میانمار کې په افریقا کې.
لبلې خوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکو کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لارې چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. شاغلی زیلنسکی ویلي دی چې روسیه غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیری په اوکران کې ځای پر ځای کړي. روسیه په دې اړه راپورونه نه تایید کړي او نه یې رد کړي دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیه غواړي د رواني یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28مه نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې ډیر کړی. ښاغلی زیلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړی ډلګۍ د اکتوبر د 28مه او 28مه ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښیي چې روسیه په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زیلنسکی پر روسیې او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مصوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیې اصلي نیت چې د ده په وینا د جګړې دوام دی په څرګندویني. زیلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی. د اوکراین پوځي استخباراتو تیره پنجشنبه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان لمخې د دې ځواکونو لمړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 28مه هلته ځای پر ځای شوې دي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا 3000 پوځیان روسیې ته رسیدلي دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګیانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. اوستین زیاته کړه چې شنون کې د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګیانګ ښایي له روسیې سره د مستقیم مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ساتلایټ د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمه ییزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په دوو سیمو کې د روسیې حملو شپږ کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوسته خانه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. لبلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر اوو ویشتو سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر او د راتلونکو انتخاباتو کاندیدا کاملا هارس پر ایران د اسرائیل لبرید خبر شوی او روټرز آژانس سرګندوي چې اغلی هارس تحولات لنشتي څاري. الیکټرال کالج یا ټاکنیس پلاوی څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الیکټرال کالج یا ټاکنیس پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ سفی الله سانکسی راپور لري.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای گیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادیو په برابر الیکتوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رای ورکولو ډاډ وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هتا په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي: د ایران په اړه تازه خبر دا ده چې د اسرائیل پوځي راډیو خبر ورکړ چې د دوی حمله په ایران باندې لا هم روان دي او د ایران مرکز تهران وشتل دي. ل عراق بیا دا خبر لرو چې د عراق سیمهیز چارواکي د غیوات په شمال کې د صلاح الدین له ولایت خبر ورکوي چې هلته د چاودنو ژغونه اوریدل شوی دي، خو تر اوسه معلومات نشته چې د دې چاودنو علت څه دی. روزګان ته ورسو، د روزګان کرکټ لوبغاړي له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د لسکونو رسمي کرکټ ټیمونو سره سره د لوبو لپاره مناسب میدان نشته. جزئیات په دې راپور کې.
دا ورزګانی کرکټران دي چې د خلکو په شاړو مزګو کې د لوبو لپاره د مناسب میدان نشټوالي لامل په لوبو
کې
رحیم الله چې په ورزګان کې د کرکټ یو لوبغاړی دی وایي د لوبو لپاره هیڅ رسمي میدان نه لري او اړ دي چې په شاړو مزګو کې لوبي وکړي.
دا زموږ میدانونه چې ډیر زیات خراب دي، ګرده سری ډبرې دي، فیلډینګ ډیر زیات نه پښکې کېږي، بل پرې واخوال ورسې د پر بل خوازي.
عبدالخالق چې د کرکټ بل لوبغاړی دی وایي هر ورځ د ټپونو او زیاتو زیانونو لویری سره مخ دی کله چې لوب کوي.
د ټول روزګان د ځوانانو غشتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د میدان لرو، هغه چې ته لیدون کو دا ټول کتون کو ولیدي شګل لري، موږ بیا په کسان ورته درول چې دا شګ مون ټول کړی دي، خو هغه سر بیا هم نه پاکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې لته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو، د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
نکی بلاوای ډیر ځوانان کرکټ ته لیوالتي لري، خود مناسب میدان نشتونې د پرمختګ مخنی ولیده.
دا خوشمره منا دونه زحمت باسه په دغه مړه د خپل شوق سره غواړي چې خپل کې پنړیواله لوبي کې منا ځنی خلک غواړي چې موږ خپل غواړو چې منا اوس لوبي وکړو او موږ چې په دې شګو کې بازی کو خاص د موږ د شوق په خاطر موږ ډیر منا ډیر مینو سره لرو.
شي په ولای چې د کرکټ د یوې لوبډلې مشر دی، د ازادي راډیو سره په خبري کې ویل چې ورزګانی ځوانان ډیر استعداد لري، خود زاین شتون د دې پرمختګ محدود کړی دی.
نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوال لوب ته لار پیدا کړي. ته نو د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي، موږ ته شان راکړي، موږ ډیر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو مو دي بیا چار ځای ورسو، البته موږ پرې دې نه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه هم خاص لپاره په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړیږي چې میدانونه راته انتخاب شي. دغه موږ د کرکټ بورډ سره دغه غوښتنه ده.
د دې ترڅنګ د ورزګان نور عام اوسیدونکو هم وايي کرکټ د ځوانانو لپاره د روغتیا او سالمی بوختیا لپاره ډیر شدي. دوی د کرکټ بورډ نه غواړي چې ورزګان ته پاملرنه وکړي او د لوبو لپاره رسمي میدان جوړ کړي. محمد کریم او شاولی د ترنکوټ اوسیدونکو دي. د ازادي راډیو ته وویل
او دا ځوانان به چې موږ تشویق کو، دا به ځوانان به چې موږ دې ته تشویق کو چې دلته کرکټ، دلته فوټبال، دلته مکتب، دلته مدرسه، دلته سنټر، دلته درس، دې ته تشویق نشي چې دلته عمل وکړي، دلته به د اخلاق خبري وکړي، د دې سره بیا ځای خبري وکړي، د دې سره کنځل وکړي، د دې سره وکړي، د دې سره دا وکړي.
ریات یو معیاري میدان ته لرو، ځکه داسې میدان ته چې وستل ته داسې ډبرې دي نو لوبغاړي ډیر پستون زو کیږي، هغه پښه خوږیږي، زغاریږي، لاس یې خوږیږي، نو داسې لوب نشي کولای لکه پر یو چمن باندې.
د ورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني، خو وايي د لوبغاړو ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکی کړي دي. د یادی ادارې مشر خیر الله افغان وايي مرکزی ادارې ورسره ژمنه کړې ده چې په دغه ولایت کې به یو لوبغالي جوړوي. د ورزګان د کرکټ لوبغاړي او عام خلک له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې ته پام وکړي او په دې ولایت کې د کرکټ لپاره مناسب میدان جوړ کړي. دی وايي د مناسب ځای نشتون د ځوانانو د پرمختګ مخنی ولیده او کده لوب لپاره سم میدانونه برابر سي، نه یوازې دا چې د کرکټ د پرمختګ لامل بو وګرځي، بلکې ځوانان به له ناوړه کړنو هم وژغورل سي.
facebook.com/azadiradio
په کندهار کې صنعتکاران د بریښنا د کم شکایت لري. د دوی په وینا له کلونو تیرېدو وروسته له هم د کندهار په صنعتي پارک کې دایمي بریښنا نشته چې دوی لګنو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کندهار صنعت او معدن خونی مسولین وای چې د صنعتکارانو د برښنا سونزې څوزله د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه د دې سونزې د حل لپاره کوم اقدام نه دی شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار شهر په ختیځ کې موقعیت لري، لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغیزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسیدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسول دی وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل شوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومت نه ګرځي مش خطاباش دا ټول په دلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبرسوي دي. نور ولایتو کې د نور خارج صبرکون ورتراله ایران ته د ایران سره دي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای صبرکون راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دي. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې لا دلته یو سولر یو څو تخته کې شول دي، او هغه چې برق عمومي ورنه کې دی برق نه تدیدي، نو هغه هم بس یو خطا استودیا او کندهار تر ټول پاس پات دي. تاسوینې راځي اوس وګورې د مرغیدانې فابریکه واه د وسلار انتقال په پوسټونو مخاصه.
د کندهار د برېښنا یوازنې سرچینه د کجکی باندې خو دغه باندې یوازې د کال په لومړیو څلور یا پنځو میاشتو کې څلور وساته د برېښنا تولید ورتي لري. د دې مودې ورسته د اوبو د کمښت لامل برېښنا کما او محدود کیږي، چې د کندهار شهر او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي وی سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې 2 ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپل تولیدات پر مهال لستون سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برکتی د مخکله کجکی چې واغلا یو سو وای سو مرده مخ صدیر ساته اوس ټول شرط ته 4 ساعته پرشاور کې مشته 2 ساعته پرشاور کې 2 ساعته مټ برک لرو غم په دا 2 ساعته کې اتل سوار زی او راځي زی او راځي برک نسته. برک ما دي په نامه برک دي او ساده جنریټر شالان دي برک نسته. چوراشم یو دوی دی کې درې دی کې راځي هغه زمشته در غټه تاوان زیات ځکه چې په پرواتلې کار شروع د کار په مابین چې وقف ور کې هغه په ورځ کرشته بیا ورځ سکریپټ بیا ورځ بیا باندې مال دینمو غانې سوځي نور تاوانونه راترسي درګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت پورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنی ته وسپارل شو، چې تا مواد برېښنا ستونزه تر یو حد راکم کړي، خو صنعتکاران د پروژه نیمګړې بولیا وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقیل ډول فعالیت نسی کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه چې بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لین ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټي لامل پرې کیږي. اج محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسول دی وایي د برېښنا د پرل پسې کتل عمل صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کیږي، ځکه د صنعت لپاره هغه ولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخ ته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه کوم مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکی سره تر دورایي پورې د لین چې دی د ځای په دی، او بل په کجکی ولسوالۍ کې ډیر غیر منظم د ترانسفورمر دی. هر غړی چې شاتې راځي ټول المنو کندهار برېښنا کته کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوس مهال د لین غزولو چارې تر غزنی پورې رسیدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغزول شي. د صنعتکاران په وینا وارداتي برېښنا کولای شي د کجکی د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوي پوره کړي. سید سرور رحمانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی وای د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تم لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټک شي.
د کندهار صنعت ټکنی دی اومده هیلته د برېښنا نشټون دی یا کم شتون دی. موږ د ستونزه په وار وار اته د مشرتابه مقام ته لا هم د ستونز رسیدلې ده د دې پروژې جریان لري ترڅو کندهار ته برق راوړسي. موږ د 1500 ولټ د شبکې پرانستنه پروسه شکل وکړل دی ویل چې په نو میاشت کې به دا شبکه تکمیلی شي. دغه څخه اوس هم چې موږ کارته ګورو دا کار لا 500% نه دی تکمیل.
د کندهار صنعت او معدن خونی د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې 100 تولیدي فابریکې فعالیت لري چې ډول ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي تولیدوي. صنعتکاران وایي که چیرې دوی ته منظمه برېښنا ورکړل سي نو د تولیداتو زیاتېدو ترڅنګ خلکو ته د کار فرصتونه هم برابرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو